24 ساعت.
سلام علیکم، د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر یو لسو بجو د ازادۍ رادیو دا یو ساعته خپرونه د ازادۍ رادیو د دو پروګرامونو لپاره ځانګړې ده. د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه او د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې په همدې یو ساعت کې خبرېږي. خو د دې خپرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دوهې د راروانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورۍ غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوها کې یوه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزي پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې ده د پوهنتونونو او خصوصي لوړو زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل یوه حیاتي مسله وبلله. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پالو د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلارونو ته دا ورزده کړي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي توګه زیرمه کړي. یونیسف پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې. یونیسف دا هم ویلي چې د یوه کال په اوږدو کې یې له 6 لکه 6 اتیا زره ماشومانو سره چې 60 سلنه یې نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکی سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارده افغانۍ پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلي کوي. د تیر جمهوری نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. الکترونیکي سکنرونه د باروړونکو موټرو د بار د تفتیش او د ممنوعه موادو د قاچاق په مخنیوي کې مهم بلل کېږي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی آل ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل. ښاغلی بلینکن وویل چې دای به په دې اړه له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړي او هغو ته به معلومات ورکړي. قطر له متحدو ایالتونو او مصر سره په ګډه په غزه کې د داسې یو اوربند لپاره هڅه کوي چې د اوږدې مودې په مخه د جګړو بندېدل او د حماس ډلې لخوا د برمتو خوشې کول یوه برخه ده. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل گروسی پرون د فبروري په 6مه د جلا سفرونو په ترڅ کې کیف ته ورسېدل. ښاغلی بورل پر اکس شبکې لیکلي دي چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله دا د هیواد ته د 3م سفر دی. د زیاتوي چې له اوکراینی چارواکو سره په خبرو کې به له اوکراین څخه په پوځي او مالی برخو کې د اروپایي ټولنې پر غوڅ ملاتړ ټینګار وکړي. ورسته له دې چې اروپایي ټولنې تیره اونۍ د راتلونکو 4 کلونو په مخه له اوکراین سره 450 میلیارد ډالر مرسته تایید کړه. کیف چې تر ډیره د لویدیځ پر پوځي او مالی ملاتړ متکی دی ویلي چې راتلونکې میاشت له دې ټولنې د 4.4 میلیارد ډالرو تمه لري. په عین حال کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر ویلي چې د اوکراین د انرژۍ له وزیر هرمن هالوشچنکو هرمن هلوشچنکو او نورو چارواکو سره یې لیدلی دی. رافائل گروسی به د زاپوریژیا اتومي بټۍ ته چې اوس مهال د روسیې تر ادارې لاندې ده هم ولاړ شي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. ماشومان ګلونه دي او دغه ګلونه ساتنه او پالنه غواړي. ماشومان ځکه ګلونو سره تشبیه کیږي چې دوی په لږې توجه غوړیږي او په لږې بې پروایۍ مړاوي کیږي. د ماشومانو غوره ساتنه او پالنه د غټانو مسؤلیت دی. باید د ماشومانو په روزنه او پالنه کې له ډېر دقت نه کار واخیستل شي. دا ځکه چې که په سمه توګه وروزل شي، سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه جوړیږي. او که په روزنه او پالنه کې یې بې پروایي وکړو، نو ښکاره ده چې سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه نشي جوړېدلی. د دې لپاره چې زموږ ماشومان غوره راتلونکی ولري، باید نن ورځې ساتنې او پالنې ته پوره توجه وکړو، سو سبا ورځ د پښیمانۍ احساس ونه کړو.
پدېشنه سهار کې د خلکو دا شور ماشور د څه لپاره دی؟ ته صبر چې دا کړکۍ نه ورته وګورم. اوهو، دا چال دی، دا دومره ډېر خلک دلته د څه لپاره راټول شوي دي؟ اوهو، امید هم پکې دی، خیالي لکه چې خپله ویډیو کوي.
خدای مرا والا، کورم ودان چې د چنارګل دوا سلام ته راغلی یاستئ. او خدای پاک دې داسې عجز خلکو دعاګانې قبلی، تاسې ته هم دوا وکړي.
کور دې لغلې ډک شه وسات فیروزه، ټوله دنیا دې را باندې خبره کړې ده. یار، نور باید ځان له دې جنجال نه خلاص کوم. ته صبر چې د باندې ور ووزم او دا کیسه د تل د پاره ختم کړم.
اے آغا دے، پخپل راوته چنار گلا راشا، تا ټول خلک ستا دعا او سلام ته راغلی دي.
چنار گلا کدا سی روان ورسه، د ټول عالم د خندا بشي. ورونو، زنه کوم پیر یا ما نه کوم ملا چې زما په دعاګانو به تاسو جنت ته لاړ شئ یا به مو غختنی ومنل شي. ګورئ ورونو، زه یو سر او سل سودا ولرم. تر ویده کېدو مخکې سپی وخړم، د دوا دارو لپاره د ډاکټرې فرزانه کلینیک ته لاړم چې په اسمان یې راته پیل کړ. نور بیا په ځان نه یم پوه شوی. اوس چې راویښ شم او دا ستاسو خبرې مې واورېدې، بیخي اکا ایران پاتې شوم.
دا ته څه وایې؟ ته خو دا ډېر وخت نه وي.
رښتیا دې څه نه دي پیاد؟
خیالي اعصاب مې مه خرابوه. ته صبر چې دا زخم مې در وښیم چې باور مو وشي. صبر دا دی چې دا پکه مې در وښیم. دا دی، وګورئ، داغ لا اوس هم پاتې دی.
چینار ګله، ته لکه چې په مونږ باندې ملنډې وهي.
کور دې لغلې ډک شه، خدای دې نه کړي چې په تاسو به ملنډې ووهم. زه یوازې په دې خبر یم چې سپی وخړم او بس.
اوس نو ښه شوه، وای یو پټې شوتلې وخوړه، دې لا مګه بوی زمونږ دې سارا وایسته او ته وایې اس نه دي شوي.
دا تاسې څه وایئ؟ زه خو روغ جوړېم.
خبره خو یې ښکاري چې ښه شوی دی، ځکه چې اس بی سوره نه غږي.
ورونو وایم، کور مو لغلې ډک شه چې زما پوښتنې او دعا ته راغلی یاست. خدای دې تاسې ټولو ته خیر درکړي. اوس نو ستاسو په اجازه زه ځم چې ډېر کارونه لرم.
دلاور خان اکا، چې رښتیا جوړ شوی او که نه؟
څه وایم امید خانه، خو لږ صبر به وکړو، خپله بیا د لیوانتوب او خیاري معلومات وشي په خیر.
ا
بس بس ته خیر اوسه چنارګل ملک صاحب چیرته دی
هم خیر اوسه لګمخ کې بازار ته لاړو ویلې د کاریګرو څه کم دی چې ورته راوړم
چنارګل په موږ باندې دی حق دی رښتیا هم در باندې خپو خو اوس باید یو ځل ماته امتحان راکړي چې رښتیا جوړ شوی او که نه
کور دې له غلې ډک شه دلاور کاکا ته څه پوهېږې چې په لیونتوب کې مې څومره ګټې وکړې ما خو پرېدا د همت کارم را سره جوړ شو
یا الله خیر بیا دې له ځان سره خبرې شروع کړې نو چې روغ جوړې بیا نو له ځان سره ولې غږېږي چنارګله
تاسې خو خبر نه منئ نو مجبور یم چې له ځانه سره وغږېږم
ښه ښه زه سمه ده هغه معلم صاحب دانش نه دی را روان
کومه دی
هغه دی وګوره
او مې لید معلم صاحب دی
السلام علیکم وروسته له ډېره وخته
وعلیکم السلام معلم صاحب په خیر راغلی ستړی مشې صبر شي غاړه درکمه بس بس ډېر مې په غې کې مټینګه وه چې اوس کو زوړ شوی یم هسې نه کوم سره کې مات کې
څه وایې زړه به نه اچوې اوس خو لا ځوان یې ماشاءالله د تېر کال غوندې تر و تازه یې
خیر یوسې معلم صاحب راځه راځه دلته زما څنګ ته کښېنه
سمه ده دا دی زورورو زه خو مو بیخي هېر کړی یم دومره خبرې وشوې او تاسې یوه پوښتنه مونه کړه
رښتیا هم ټول درته ملامت یو معلم صاحب ته خو په موږ ټولو باندې حق لري زموږ له اولادونو سره دې ډېر زیار ایستی دی خو خیر ستا رسۍ او زموږ غاړه چې هره ناغه وخې بس موږ یې پرې کوو
سلام علیکم عالم صاحب ستړی مشی
وعلیکم السلام خیر بیسی والک چنارګولا ما غوستا په باره کې ډیر اوازې ووري دي اوس خدای شکر دی روغ جوړی
خیر اوسه عالم صاحب ټول خلک راته هم دا خبرې کوي خو زه په هیڅ هم خبر نه یم اوس داسې ویریږم چې پر احتیال ونه نشم
شکر دی چې خیر تو خود ټول کلیوالو د مجلس مالګا او خدمتګار انساني
تنوزه د پخلی غ مخره او زبل معلم صاحب سره کیسه وکمه چې رانه خپه دي
نه په دې خود خپګان خبره نشته ما باید خپل هم ستاسو پوښتنه کړې وای
خو دې خیر درکې اوس خدا دې په خیر د سلامت کورنه په خلاصې دودي نو ستاسو غو نه مشرانو ته خو زمونږ ډیر زیات ضرورت دی
خیر ویسی پوهیدم کچیری ما ته اړتیا شوه غږ را باندې کوی خو ښه خبره دا ده چې زه مخکې د سلامت له جوړېدو را ورسېدم او غوښتل مې له تاسو سره خپل پلان شریک کړم
څومره ښه نو وایه راته معلم صاحب زه درته غوږ یم
خبره داسې ده چې زموږ په کلي کې ډېر داسې مشران شته چې لیک او لوست نشي کولی زه غواړم چې دوی م له زده کړو څخه برخمن شي له ډېره وخته مې دا پلان درلوده خو ښه شوه چې اوس یې موقع برابره شوه او زه به په دې برخه کې خپله ټوله هڅه وکړم
کور دې ودان معلم صاحب دا خو به ډېر ښه کار وشي موږ په دې کار کې له تا سره پوره پوره همکاري کوو بس هر وخت چې د کار پیلوو او هر څه ته د اړتیا وه موږ یې درته پوره کوو
نو زه خو وایم چې په ښو کارونو کې بیړه په کار ده همدا نن یې پیل کړو زه ورته آماده یم
معلم صاحب د سلامت دومره کارونه نه دي پاتې چې ستاسو تدریس وته وزانډو بس په خیر پیل به کړو
چې دا سیدنو ما ته یو سن پکار دی او بس
سمه ده موږ ښه پریمانه لرګي لرو یو څو اوږدې څوکۍ به ته جوړې کړو او پاتې شو سنب دا د زموږ د واټر پمپ خونه بالکل جوړه ده او ښه لویه کوټه ده کولای شو چې د اوس لپاره له همدې کوټې نه سنب جوړ کړو که څنګه
خیر وسی ما فکر نه کوم چې دومره په اسانۍ سره به زما دا پلان عملی شي خو ستاسو غوندې مشران دې راته ژوندي وي ستاسو په همکاري به ژر تر ژره دا کار پیل کړم
نو وساده ګلا څه ضرورت لري چې خلکو ته وایي چې ته جوړ شوی پرېږده چې خلک در باندې پوه نه شي په دې کې دې ګټه ده بس ځان په لیونتوب ووهه خراس کاو حساب یې ممنه
کور دې له غلې ډک شه زه ستا په څیر نه یم چار پوستکی په مخ راکش کوم
ګوره نور دې زړه زما تشه وینا وه چې تا ته مې وکړله اوس که ته خلکو ته ووایه چې زه روغ شوی یم خلک یې در سره نه مني
اوس نو دا خبرې پرېږده اعصاب مې مه خرابوه
ښه چې نه مني نو زه به دې هم خوښ شم
څه کوې اوس مې لکه چې په بل جنجال اړوې ها
ورونو دا خو سچ لیونه شمه خدای تا او گوری ماده دیل اخلاس که
خیر خدایا چه بیا چه وشول
دا پا چه بلا و اوختو
خدای را بندی فضل وکو کنه وجه لیوما گوری چه چاره یا کنبل تیرشه ورسر پرینک دی اولو باسی کل لیاغه اندرم را اخلاس که کنه قسم بیا چه جوب لی دروغ وی چه روخ شوه ده دا خو اما غسی لیونه ده
دا خو با پدی کارنو بانی مگ لیونی که لیونی خو تو صبر اوز بای اخیاری و لیونتوب معلوم شی
هو بلکل باید معلوم شی
هولو والا یارا مصیبت لکه چه بیادی را تا غم وقتا توکل پخدای اوز با او گوری چیز روغیم که لیونی
نرشه رونو چه جوب لمنو که خواه نرشه
دروغ موالا زل اولا پویدم چه جوله زوائم پدی که با من کم چلوی
ونچا گولا که دا توی چاول دیوی لیوانای ده اوز بیوائی چی جور ده
هر چی چیوی خو یوا خبره در تکون لیوانای چی هر چی مرخه خبره او کی بیام لیوانای او
یوائی
ارونو اوز خونو سامی خبری کبی چی وای روغیم نو روغ بوی خپل جوان تای پریک دی او روز تا بای پخپلا چلان معلوم شی چی ریختیا لیوانای ده که روغ دی
سنگین اورورا مشکل نه چې داسې زړه په باور وکړو خدای دې نه کې حسنه کومه خرابې وکي
نو دا خو اسانه خبره ده یو ډاکټر ته بیایو البته به معلومه شي چې روغ دې کلی ونه
زبانو څه وایم تاسو چې زما په خبره باور نه کوئ نو تاسو راسي او زما غاړه چاره خوای کښوي کښوي
سنگیلالا ستالی کنه می طول ولوستا او یاده می کرا طول شپا می پیتی رکرا
آفرین تو خو خواری که خجنه ای اوس نو هر چه تیار دی مونگ من خپل کار پایل کو پخیر
زم تیاریم بیتره می چارج کردی دی او لنزو دا می پاک کردی دی طول و سایل می را وڑی دی
زبان خلکو تا دو پاکی پا بارا که دست معلومات ورکم چه طول حیران شی
دا د ریحان جانم خندا ته ځان جوړوي کله د ترور خوګه
خیال خانه فکر دی وی چې د ریحان په ژبه تر ما ملالۍ ډیره ښه پوهیږي
اوبه ګورو چې رښتیا هم داسې ده که نه
دا ځکه چې زه له هغه سره ډېرې کیسې کوم
ښه نو راځئ چې ثبت شروع کړو زه به خپلې لیکنې ته متوجه اوسم او خیالي به خپل ثبت ته
د صبر چې زه لومړی رڼا منظمه کړم دا دوه ریفلکتوره خو بیخي رڼا منظموي دلته ښه ده رڼا شته ملالۍ خورې ته پیل کا
زما اصلي پیغام دا دی چې ګرانو ماشومانو کله چې له تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په اوبو او صابون پاک ووینځئ
ډېر ښه له ملالۍ خور څخه به یوه بله صحنه هم ثبت کړم هغه داسې چې د تشناب راووزي او د شمس خواته ورځي شمس یوه جوړه داسې جامې اغوستي لکه صابون په لاسونو کې څو دانې د صابون چکۍ نیولې دي او ملالۍ خورې ترې اخلي
سلام زه صابون یم کله چې د تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په ما ومینځئ ځکه چې زه ستاسې لاسونه له مکروبونو پاکوم
ستا لیکل شوی متن خو یې صحیح ولوسته
هو بالکل هیڅ غلطي نه وه پکې نورې نو ستا په غاړه چې څنګه یې ثبتوي
سمه ده او تر دې وروسته یې باید ډېر تاکید په صابون او پاکۍ وي تر دې وروسته به د لاس مینځلو طریقه وښیي
ډېره ښه ده دا به ډېر ښه راشي یوه شي ته مون باید پام وي هغه دا چې د ریحان جان په عمر د ماشومانو ساتنه باید د خپلې مور لخوا وشي یعنې مور یې باید پاکوالي ته پاملرنه وکړي
سمه ده دا د ټول چمتو دي نو موږ به شوټنګ پیل کړو
وی هغه دی پلار جان او مور جان هم راته ګوري شبنم ورینداره میم خاندي حسینه چې وارخطا شم
رڼا چمتو ده مایکروفون مو یکای شاټ اخلو ملالۍ جانې اکشن
سلام علیکم تاسو خو ما اوس ما د کورنۍ غړي پیژنئ زه پلوشه یم موږ او تاسو د یو بل نږدې دوستان شوي یو او یو بل ښه پیژنو تاسو زما له ژونده ښه خبر یاست چې څومره ستونزې لرم او تل مې له عماد خان سره لانجې وي که څه هم عماد په ما ګران دی او تلاسه کوم چې د خپل ژوند چارې او کړه وړه سم کړي خو څه وکړم چې زما خبرې ته غوږ نه نیسي او تل د خپل زړه مني خو تاسو پوهیږئ چې موږ ولې د خپل ګډ ژوند کیسې تاسو ته کوو دا ځکه هغوی چې نوي واده شوي دي یا یې له واده څخه لږ وخت تیریږي باید زموږ له ژوندانه نه زده کړه وکړي باید داسې کار ونه کړي چې د هغوی په ګډ ژوند کې شخړې او خوابدۍ رامنځته کړي او ژوند یې په غم او درد کې تیر شي زموږ مسؤلین هڅه کوي چې زموږ په مرسته تاسو ته د ښه ژوند کولو لارې چارې در زده کړي تاسو پوهیږئ چې زموږ کیسه تاسو ته ډیر څه درزده کوي. زه تل هڅه کوم چې د خپلو ملګرو په همکارۍ تاسو ته داسې پیغامونه در ورسوم چې په ټولنه کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شي. دا هغه پیغامونه دي چې ستاسو د ژوند د ښه کولو لپاره یې موږ تر تاسې در رسوو، څو تاسو ترې په خپل ورځني ژوند کې ګټه واخلئ. نو له موږ څخه مو خپل نظرونه او مشورې مه سپموئ. زموږ مسؤلینو ته ستاسې مشورې مهمې دي. موږ باید وپوهیږو چې زموږ کار او زیار تاسو ته څومره ګټور وو او تاسې ترې څومره راضي یاستئ.
سلام، زه امید یم. یو کال مخکې له ښوونځي څخه فارغ شوم. که څه هم تاسې ما او زما ټوله کورنۍ ښه پېژنئ، خو زه بیا هم درته وایم چې زه له تاسو ټولو سره ډیر عادت شوی یم او د زړه له کومې در سره مینه لرم. هیله مې دا ده تر دې دمه چې ما کوم پیغامونه تاسو ته وړاندې کړي دي تاسو ته ګټور تمام شوي اوسي او په ژوند کې مو مثبت بدلون راغلی وي. زه هڅه کوم تاسو ته هغه ګټور ښوونیز پیغامونه در ورسوم چې په چمتو کولو کې یو کارپوه او متخصصه ډله زیار باسي. که تاسې ما ته ځانګړې سپارښتنې او پیغامونه لرئ، زه به د دې ډلې په همکارۍ هڅه وکړم چې ستاسو سپارښتنې عملي کړم. زه تل زیار باسم ستاسو د خوښۍ لپاره ټولې کړنې په مینه ترسره کوم، ځکه چې ما ته ستاسو رضایت او خوښي مهمه ده. زموږ مسؤلین ستاسو مشورې اوري. موږ هیله لرو چې له موږ سره اوسئ او موږ ته مشورې راکړئ.
سلام، زه ملالی یم. دولس کلنه یم او په څلورم ټولګي کې درس وایم. د دلاور خان او صدیقي لور یم. دومره وخت چې له تاسو سره وم هڅه مې کړې زه خپل همزول او ماشومانو ته د پاکوالي، روغتیا او نورو برخو کې ګټور پیغامونه وړاندې کړم چې په خپل ژوند کې ترې ګټه واخلي. دا خبرې او پیغامونه چې ما تاسو ته وړاندې کړې لا خپل ځان او په خپل سر مې نه دی ویلي، بلکې د مسؤلینو لخوا راته ویل شوي دي. زه غواړم په خپل خبرو کې تاسو ته پیغامونه در ورسوم او له تاسو سره د زړه خواله وکم. مامي کورنۍ ته لیک او لوست هڅوي او ما ته ښه او ګټور کتابونه اخلي. هیله ده چې تاسو هم د خپلې کورنۍ له ماشومانو سره مینه وکړئ، وې هڅوئ او ښه لاره ور وښیئ.
سلام علیکم، زه معلم دانش یم. زه د خوشحال خېلو د ښوونځي ښوونکی یم. زه په ډیره مینه او اخلاص خپلو زده کوونکو ته درس او سبق ورکوم، ځکه چې د نن ورځې ماشومان د سبا ورځې لویان او د دې وطن خدمتګاران دي. دوی د سبا ورځې وزیران او ولسمشران دي. باید د نن ورځې ماشومان په غوره شکل وروزل شي، سو د خپل هیواد او ولس د خدمت جوګه شي. تاسو هم خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږئ، سو د علم په ګاڼه سنبال او ذهن روښانه شي.
سلام، تاسو ټول ما پیژنئ؟ زه دکاندار غونچا ولیم. زه کلی په کلی ګرځم او سودا خرڅوم. لومړیو کې مې یو وړوکی دکانګۍ درلوده، خو وروسته مې په یو ښکلي زرنج کې ګرځنده دکان جوړ کړ. سو د کلیوالو د اړتیا وړ ټوله سودا راوړم. زه له خپلو کلیوالو او کلیوال مو له ما راضي دي. زه بې انصافي نه کوم او نه خو چاته وړیا سودا ورکوم. که زما په هکله کوم نظر لرئ، هیله ده چې زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ. د خدای په امان.
سلامونه ګران اوریدونکو، زه سنگین یم. ډیر وخت خوشو چې موږ او تاسو یو بل پیژنو. تاسو زما د ژوند له ټولو رازونو خبر یاست. زه د خپل ژوند او کورنۍ زیاتره کیسې تاسو ته وایم. دا ځکه چې زموږ او ستاسو ملګرتیا ده. ما د خپل کورنۍ خوښي، غم او درد ټول تاسو سره شریک کړی دي. زه د یوې باسواد کورنۍ غړی یم چې تاسو زما د کورنۍ له ټولو غړو سره بلد یاست. زه هیله لرم څو د خپلو خلکو هیلو ته د عمل جامه ور واغوندم. زموږ لویه هیله دا ده چې یو داسې کلی ولرو چې په ټول افغانستان کې یوه بېلګه او نمونه اوسي. د دې کار لپاره باید موږ ډېرې هڅې وکړو. زه په خپله خوښه هیڅ نه وایم، بلکې د هغه متن تابع یم چې زموږ د کارپوهانو ډله یې موږ ته راکوي. هو رښتیا، زما میرمنه شبنم زما د ژوند یوه ډیره ښه ملګرې ده او زه په ډیرو برخو کې ورسره مشوره کوم.
السلام علیکم، زه حاجی شیرین یم. پوهیږم تاسو به له ځان سره وایئ چې حاجي صاحب خپل الودونه څه ډول روزلي دي، مګر که رښتیا راباندې وایئ دا هغه څه دي چې په ډرامه کې ستاسو د لارښوونې لپاره راوړل کیږي، سو تاسو ترې زده کړه وکړئ. غنی په حقیقت کې داسې نه ده. په رښتینې ژوند کې زما اولادونه ډېر هوښیار، زیرک او با نظافت دي. هغوی تل پاکي او نظافت ته ډېره توجه کوي. دلته زما د اولادونو ناپاکي د دې لپاره ده چې ستاسو ماشومان د پاکۍ په ارزښت پوه شي او له ناروغیو وژغورل شي. زه له تاسو ټولو سره له زړه نه مینه لرم او خپلې چارې مې په خورا صداقت سره سرته رسولې دي، نو ځکه خو باید تاسو هم له ما خپله مینه ونه سپموئ. تل زما اولادونو ته دعا کوئ چې خیالي له خیال پلاونو او شمس له خزلو او ډیرانونو نه لاس په سر شي.
سلام، زه خیالي یم خو په رښتیا د خیال په ټالونو کې نه ځانګم. زه چې ستاسو لپاره هر څه کوم یا هم څه وایم، دا د دې کیسې هغه کرښې لولم چې ما ته یې سپارښتنه کیږي. په اصل کې دا هغه څه دي چې موږ ته یې زموږ ورځینی یا رښتینی ژوند راښیي. زما تل دې ته فکر وي چې انسان باید بریا ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي. زه ځوانان ښېګڼو ته رابولم. زه په رښتینی ژوند کې بې ځایه خیالونه نه ګورم، بلکې زما ژوند په فکر او په حقیقتونو ولاړ دی. دا چې زه یو خیالي بنی آدم یم، دا ماته د خپرونې د لیکوالانو لخوا ویل شوي دي چې له دې لارې تاسو ته پیغامونه در ورسوم. په دې برخه کې زه هیله لرم چې ستاسو له نظرونو نه هم خبر شم. نو تاسو ته مې وړاندیز دی چې خپل نظرونه او وړاندیزونه مو راسره شریک کړئ.
سلام علیکم. تاسو ما ښه پیژنئ چې زه شاغایم د استاذ پیروز کلینر. مخکې به مو ډریوري کوله، اوس مو د ډریوري تر څنګ یو ګرځنده هوټل هم جوړ کړی دی. درس او تعلیم کې له خپل استاذ نه تکړه یم، لیک لوستم کولای شم. تر دې دمه چې ما څه کړي یا مې ویلي دي، دا هر څه ماته د ډرامې د کارپوهانو لخوا راښودل شوي دي او ما هم د هغوی د لارښوونو سره سم تاسو ته وړاندې کړي دي. د دې لپاره چې زه تاسو ته تر دې ښه رول ولوبوم، نو مهرباني وکړئ خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ. د خدای پامان.
السلام علیکم زما ګرانو دوستانو. تاسو خو ما پیژنئ، زه دلاور خان یم. ډیر وخوشو چې ستاسو د کورنو میلموم. تاسو زما د ژوند هر څه نه خبر یاستئ او تاسو خو پوهیږئ چې ما څومره سختې تیرې کړي دي او همدارنګه له کلیوالو سره مې په کومو برخو کې مرستې کړي دي. د سلامت په جوړولو کې مې له خپل وس سره سم مرسته وکړه، په ځانګړې توګه د لرګینو وسایلو لکه میز، څوکۍ، کړکیو او دروازو په برخه کې. ما ته د خپرونو جوړونکو دا ویلي وو چې زه باید کوم کارونه ترسره کړم، ځکه دا زما نقش او رول دی.
السلام علیکم، مولوی عزیز الرحمن یم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زه د خوشحال خیلو د کلي د لوی جماعت ملا امام یم. زمون کلیوال زما ډیر قدر او عزت کوي، کور یې ودان. زه هم د خپلو کلیوالو تر ټولو نږدې خواخوږی یم. له سپینګیرو سره سپینګیری یم او له ځوانانو سره ځوان. د کلي وړو ماشومانو ته په جماعت کې سبق وایم. زمونږ د کلي ماشومان په ډیره مینه جماعت ته راځي او د خونځي تر څنګ جماعت کې له مانه سبقونه وایي.
السلام علیکم. تاسو به زما په اړه ډیرې اخوا دیخوا خبرې اورېدلې وي، خو په حقیقت کې نه زه د چرګو غلیب او نه مې د چا ډول مات کړی دی. زه همت خان یم او دا کارونه ځکه کوم چې تاسو ته دا پیغام ورسوم چې زما کارونه سم نه دي او تاسو باید داسې کارونه ونه کړئ. زما ژوند تاسو ټولو ته یو درس او زده کړه ده. سمه ده چې پلوشه مې ډېره زورولې ده، خو دا کارونه د مسؤلینو په غوښتنه کوم. زموږ مشران زما په دې کارونو سره غواړي تاسو ته دا دروښي چې په خپلو کورونو کې تاوتریخوالی او له ښځو سره بد چلند مه کوئ. زه په رښتینی ژوند کې ډېر باادبه او مهربانه سړی یم، هیڅ چاته مې زیان نه رسي. نو زه به بیا خپلې میرمنې او لور ته څنګه زیان ورسوم؟ ښایي تاسو به زما د بدو کړنو له امله ما ته په غوسه یاست، مګر بې غمه اوسئ. زه ډیر ښه او خوش اخلاقه انسان. که زما اړونده کومې کیسې لرئ او داسې څه مو په زړه کې وي، زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ، ځکه چې دا ستاسو خپرونه ده او ستاسو نظرونه پکې مهم دي.
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه ستاسو نسرینه ترور یم. ډیر وخت کېږي چې ستاسو د کورنو میلمانه یم. زما خوښیږي چې په خپل رول سره تاسو خوشحاله کوم او تر څنګ تاسو ته د ژوند په اړه ګټور درسونه درکوم. زه غواړم تاسو ته دا ووایم چې د ماشومانو د زیږون لپاره زما تر کوره روغتون ډیر غوره دی، او که بیا هم اړتیا وه او روغتون ته د تګ امکانات نه و برابر، باید ناروغ مو یوې داسې دایي یا قابلې ته ورولئ چې د عامې روغتیا وزارت لخوا یې عملي او مسلکي زده کړې کړي وي او په خپلو کارونو کې قابله اوسي. کوم چاره چې ما تر سره کولې هغه د دې لپاره وي څو تاسو قدرمن ترې درس واخلئ. هیڅ کله په خپل سر او د بې تجربې کسانو په مشوره خپل ناروغان متداوی کوئ، بلکې د متخصصو ډاکترانو مشورو ته غوږ ونیسئ او عملي کوئ، ځکه هیڅوک هم نه وایي چې زما شړومبې تروې دي.
سلام علیکم دوستانو، کور مو لغلې ډک شه. زه چنارګل یم، فکر و نه کوئ چې زه لیونی یم، ځکه زه لیونی سپی نه یم خوړلی، روغ جوړ یم. هغه زما نقش یا کردار و چې لیونی سپی خوړلی وم. زما رول ځکه داسې و څو ستاسو د خوښۍ او خوشحالۍ لامل شي. په رښتیا خو نه زه ډول وهلی شم او نه پخلی کولی شم. دا زموږ د دې داستان برخه ده چې ماته یې د عملي کولو دنده راسپارل شوې ده، تر څو تاسې خوشحاله کړم. تاسې کولی شئ خپل وړاندیزونه مو زموږ مسؤلینو ته وسپارئ څو په راتلونکي کې یې عملي کړو، تر څو تاسې زموږ ډرامه په خوند او خوښۍ واورئ. زموږ ډرامه ستاسې لپاره ده.
درنو اورېدونکو، د هیلو وړانګه ډرامه ستاسو لپاره ده. زموږ کاري ټیم تل هڅه کړې چې تاسو قدرمنو دوستانو ته پیچلي علمی او صحی پیغامونه په ډیره ساده او روانه ژبه د هیواد د غوره ممثلینو په مرسته وړاندې کړي، سو هم پرې پوه شئ او هم د ډرامې له اورېدو نه خوند واخلئ. زموږ موخه ستاسو او ستاسو د کورنیو د غړو ښه روغتیا ده، نو د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته تل متوجه اوسئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا ملکا زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
پوڅه خبره مو شور دی وړو.
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره، منې را ناغستې د نه راکې.
ملالې ولې د شمس نه منا خسته ده؟
چنارګل ماما، شمس ډیر مردار خور لک دی، زکه خو تل مریض وی. کله نا ولې وبس کی، کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي. اوس زده مردار منا خوري، ته دې منې ته وګوره.
وی دا خو پر احتیاج ډیر نا ولې ده. شمسا ملالې خوایي، دا مڼه خود خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې مڼه خوري، یوازې زه خونیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پو نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو آسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډراما دی واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګه ډراما واوري نو د روغتیا پاکلا به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې لګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې لمړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېری سختې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزه ډېر مزایل براتل، مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله، بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې دی وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار خستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي، د اتلسو څخه کم دي، د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلی خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په و کلنۍ کې له کډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسی او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړې. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم په هغه وخت کې ستونزې زخت ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزه خټړې مزایل براتل مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو او کور ته به چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یا وزیر زمینی درلودله چالت به دوی پټېدل بیا به عملته په دې زیر زمینیګانې کې ناستو. سما خیادیږي زمونږ یو زړه نه و اوس وفات د خدای دی وبخي بس دی بده قران شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې. کله کله به بیا په دې زیر زمینی کې هم درس وایلی ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پونتون استاد او په مونږ باندې ډېر تاکید کوي د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولته دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولته دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته. خو دلته شرایط ډیر سخت وو. د انقلاب نه تښتیدلی و خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپل چې په حال کې کم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګ د هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید خوږی خاطرې د کوچنیتوب ډیرې کمی.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې هم دی هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله. ما یاد وکړل زما پلار د پونتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې و. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي و. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې مونږ باید درس وایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره دا سینی وی چې سړی دې ته پیش بینیګانې وړاندوینه کولای وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شي نه وي ځکه په هغه وخت کې اکثره تعلیمي افته او خلکو ډیر خراب او سخت ژوند درلود. چې یو خمه مثال زما خپل پلار شو د پونتون استاد او درې او څلور او پنځه او شپږ میاشتو کې به دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه هم 3000 روپۍ وي چې په هغه به هیڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ماته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلود. نو داسې یو حالات خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمينه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه و چې موږ هم څومره چې توانو زده کړه وکړو.
ممکن ډیر ست کوونکې او محصلان ویچ شرایط ته پکتو سره باید زده کړو پړه ذهنیت بدلیږي او په یو مرحله کې خو به دا فکر هم ورلويږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پریک دی. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشوم توپ کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دی او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي. بهرنۍ او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په چېرنه کې دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مکوي ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستاسو خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډېر بدل شوی دی او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیریدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه دی. په هر ډول شرایطو کې باید مونږ ځوانان ترلاسه کړي هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته شي هغه داغه بیا ارزښت هم ډیر وي داغه اهمیت هم ډیر وي. او ژوند خو دغه مشکلات یو مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي کې پکشته خفغان مشته، که سخت پکشته خوشحالي مشته، نو دا باید موږ ومنو چې دا خبره شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمی وای کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، ل لومړی سره یې هوډ درلود چې ډیره خواري به کوي او ځان به ول لومړی کوي.
د خونځي په دوره کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نو ما وخت چې زه ته به وایم او یو ډاکټر وسیګم، خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس نه ویلې او د درسونو نه لري پاتې شلم. خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم، او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصول ما په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمرو باندې فارغ شم. خمه یادیږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کړه، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول لمړه شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی، او ما ډیره ښه پهلوانی کوله، ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خمه یادیږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول لمړګی نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پریک نه کیږي. د مثبت فکر خاون وي، او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي، هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم یې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای. دا زما تصور او فکر. بیا ما وچې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 سنف نه چې کله فارغ شوم، زه د لیسانس دورې ترمنځ ما شپږ کاله یو خالیګه و چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس وایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه، نو د پونتون نه ډېر لري پاتې هم، خو ما غوول سمستر نه مې اول لمړګي ونیول. بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې، نو د دې په ځای به دې تب ویل، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا ما غوښته پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی. اسناد مو ورته ورکړل، مونږ یې د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په 1400 کال کې، او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېرې ځوانان به وي چې واځي د خوانځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهیږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغيږي، د لیسانس دورې نه ورسته، د دوی سره داس یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه د یو شي کولای چې ځان او پیژني، ټولنه او چاپیریال او پیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د دې وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیريال او د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري. د مور او پلار تشویق، حساونه، تعلیم او تحصیل، همدارنګه چابیريال په کې ډېر مهم رول لري. چې په چابیريال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې د ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره، او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانان هم ته مې هیله ده شته چې لیسانس دورې نه چې فارغيږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټره وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجود وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي. چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکو صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېرې داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له غنه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې خپل درسونه باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وای، کورسونه تعقیب کړي، ځنی نور شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځنی نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې حل ته مصروف دي. کورنۍ له خوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کیږي، یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. کچیر دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاري، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سم به وخت ځای کړی وي، هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا، د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کوم پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته خدای چې ورکلاسي او ورسره یې د ساده چې د سي مشکل پروګرامونه پکې نوي گیمونه پکې نوي چې دوی په گیم چې اخته شي به د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکلاسي د ضرورت په وخت کې
زاهد سمت زای پدې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکي ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغه موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي
للس کلولو کلونو تر اتلس کم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري کچیر ته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرې هم شوي وي همدا اوس د کانکور لپاره ډیری دغه اپس پیدا شوي دي مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د اتنې ونوي ټول د کانکورس والونه دی په عین حال کې کتابونه پکې دي ما خپل یو په کور کې یو هلک ته غته مې راکته کړ په هغه وخت کې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغه سي شیان سي دغه په درد خوري هغه پکې کاروي کده ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغه شیان پیدا کړي بیا به ګټور وخت مصرف کړی وي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدفو ته ورسیږي
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم حسن صاحب هغه چې عمرونه یې لاته لس کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي کنه
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي لاته لس څخه کم دي د لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسیدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي نو اوس د شه ته ډیر پام اوخته دي خصوصا په پرمختللو هوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټ ځنې واخلې خو هغه د دې زده کړته د ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان و نه کوي نو په واکه ورکل سي خو تنظیم سي دي کورنۍ لخوا د په دغه ډول د خوندل لخوا
ما څه ډول پام پیو شي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکو ته ضرر ونه رسوي
له دوه میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل تړتیا لري مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په غو کې د تعلیم ځین مواد واچول سي خو خبره ده خو د لوړلو ورژنونو سره کو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروری نو یو د شې تشخیص دویم موضوع ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د ګیم استفاده کول د ته باید وخت ورکړل سي مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دی بالکل آزاد په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي په کې دی ګیمونه کوي په نتورک کې وصل کړی دي نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وای ستاسو ګیم کوي یا په دې شي ځان مصرفو خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وای او ماشومان په دې شي پویډلې دي سي په دې ورځ باندې زباید لید د ښکار نه خلمه او د دې موضوع تشخیصوي د
اوس ځینې داسې کسان هم کنه چې غوي موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کې دی شي دا غوي پام لګدي خو ته هم راوړول شي
خو دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د خونځو لخوا تعقیب سي ورته ویل سي په خونځو کې باید په خونځو کورس د کې نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ پجران کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزن گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو کداغه سنوي نه په خوند کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخت خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تاته ګټه لري خو ډیره استفاده تاته تاوان لري پهلې باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخت خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پهلې دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دې دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 د ظفر ځن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زهر ډول گیم هم پکې کولای سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي مونته د خبر زبیام تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشران لخوا او دغه سپخونځو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ
ریدونکو د تان څنګ د خبرونه هم دلته پات رسیږي تر بیا مو په پاک لاس پرم
جانان دے ہر چا مل مکی گی جانان